سلامونه د افغانستان په وخت سلورین بجی شوي. تاسو خبرونه غواګی است د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته د افغانستان د بشری حقوقو د قضیې له راجې کې وروسته د دې محکمې مشر څرنوال کریم خان ویل دي چې ډیر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلی کریم خان دا څرګندونه په روان د دسمبر 2 د هالند په هاګ ښار کې د آی سی سی د غړو د درویشتمې اسمبلی له پیل وروسته په بیان کې وکړي. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډیر ژر د حکم صادر شي، خو ښاغلی خان په دې اړه نور جزئیات نکړل. تیرونه چیلی، کاستاریکا، هسپانیه، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د اداو قضیه آی سی سی ته راجع کړه. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشره روزا چنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال وو سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې د دفتر یو چا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه ویشت دقیقې بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغو هیوادونو یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړېږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ د دې بحث میلمانه دی پخوانی ډیپلومات غوس جانواز، دغه ورځ لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین مارج. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. جنبه صاحب، تاسو تر اوسه په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه راز په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي، چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
تر هغه ځای چې لیدل کېږي او د ازبکستان د مشرتابه د کړنو څخه موږ دغه نتیجه گیری کولای شو چې وایو چې ازبکستان د افغانستان په استقامت کې د افغانستان سره په اړیکو کې، البته زه قصدن د افغانستان نوم اخلم، نه د اوسني زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې. کاغه انداز چې تاسو فرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمز کې ډیر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې هلته افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولی شي د 15 ورځو خاطره لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري، نورو عرصو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسني حاکمیت ته په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نوه دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د امارت یو معاون چې اداري معاون د چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هماغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلي دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کېږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره نه، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کېږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعه په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي خپلې توسعې د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپلې اړیکې پالي.
ډیر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات شوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
زه د داسې یو هیواد تابعی ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پریکړونې نقش او رول مونږ هلته نه لرو. دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کړي، اړیکې راجوړې کړي او فعالیتونه کوي، زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو، د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت هیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړې دي. اسلامي امارت د 15 کسیز هیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولید. مونږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوهې ناسته یاد نه کو، په دریمه ناسته کې طالبانو یو ستر هیات هلته حضور درلوده. هغه اته کسیز هیات هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو ګاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړي دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعې د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه په دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازم د تاسو پوښتنې ته او اغاستی هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور. دغه ټول ټکي دي چې مونږ کولای شو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، که هغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې. متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یا د غوی په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد د سیالتوب، د هواد د یو ستاندرد نظام په جوړولو کې ونډه واخلي، مګر دوی ناکام راغلی دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نازیاتو کلونو کې موږ په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، له سره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې داسې یاده کوم چې مثلا د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزنډوله، یا له سره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوهې په ناسته کې شوې وې د هغو په نقص باندې نړۍ تروسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا، هغه لا تروسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه ICC، ICG او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي، اولته اغلې منډې تړلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په ICG کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو، په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 364 نوې دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکوونکو په پاکله باندې، دا خپل یو لوی خبره ده او چې نړۍ او همدارنګه په فرهنګي برخه کې پارکونو تنه تک، حمام تنه تک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل، ودونه نه جوړول، خوشحالي نه کول، د نور مسایل په یوازې فرهنګي برخه کې بزه به یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته را یادې کوم. هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګورئ، هلته د لسن وړو نجونو سره ودونه، جنسي تجاوزونه، په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي، په هغو کې نه شفافیت، بیکاری او د معاشونو نه ورکړه. موږ ولیدې یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت سو د خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي، هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشتواله ده، او دغه مهاجرتونه دا ټول. زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم، اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعهګانو، سنیانو، تکه اوس په کورم ایجنسی کې دغه جګړې اور اخیسته ده، د هندو تبارانو، حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له کاغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړې، د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم، ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې په افغانستان کې وو، د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. دغه ټول هغه چالشونه، هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ دې مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه لوی خو سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودي هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي، او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پیږم که اجازه راکړې زه به یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی، دغه مسله له ټولو نه ورکه ده، او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه، نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسېدله، ټولې مادې اجرا نه سولې، یعنی نقص سولې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل. اول ته ټولو ته اعلان کړه چې فیصله وکړه چې کچېرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازۍ په افغانستان کې د سیاسي لحاظ ټولنیز لحاظ صورت نمومي، تاسو دغه هیواد موږ پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو.
ځکه
دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي، ناظر ده، کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
کور ودان جنبال صاحب، تاسو په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی ووژل سو، څلور نور ژوبل سول. بیا د کابل لپاره د چین ځنګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې دغه کاسانو باسونو له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازي د هر هیواد چارواکي، کاغه امنیتي چارواکي دی، کاغه ملکی چارواکي دی، ډیپلوماتان دي، او شیزي خو مشخصه موخه لري، او عمدتاً د خپلو منافعو او د موخو د اجرا کولو لپاره د هغې په اړه د خبرو اترو لپاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسي دي، که هغه امنیتي نظامي دي، استخباراتي دي، عمدتاً هدف یې همدغه، یعنی افغانستان ته په ډېر تاثر سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپله لایق او پرمختللی خبریال هستی تاکي به وایي چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطره، یعنی امنیتي، نظامي، استخباراتي او د مخدره موادو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً تګیږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو، د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جاطلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری، نو دوی به په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړل، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل دې ته دوی زړه نک، دوی په دغه اکتفا وکړه چې مونږ هستو، مونږ په زور نیولې ده او راځي نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې پیچکاري شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنې داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي، او دا به یو ډېر لوی بار اوسیږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسیږي، سبا اوسیږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کیږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسیږي. اوس بیا یو ځلې راشم هماغه ستاسو اساسي پوښتنې ته چې دا هیوادونه کومې موخې لري. متاسفانه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابلوف نه نیولې تر سرګی شایګو او تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و، هغه د صدر اعظم مرستیال دی، دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغه یو قرارداد لري امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغه یو قرارداد مونږ سره امضا کړي، یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول، د هغوی په ادعا، نو لطفا مونږ سره دغه دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک او د سزین نورې خبرې هم شته دي د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي او ځینې نور یعنې عمده کنټرول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوئ چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسؤولین دي که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي وار په وار همدغه د نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي رئیس ورته وایي هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه ادبیات نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده غیر د نظامي امنیتي اړخ نه اقتصادي برنامې نه ګورو دوی د افغانستان دپاره په ډېر خوشحالۍ سره وایم هیڅ نوه اقتصادي اجتماعي برنامې نه لري او دا ډېر د تاسف دی چې داسې مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویلې چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم بیا دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسواده چې ویلېږله خپل هغه دولتي دوما ته یعنې چې زموږ ستاسو همغه ماده د ولسي جرګې کېږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي خو که هر وخت یې بیا لازمه وګڼله بېرته به یې داخلوي نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توب خو یې هېڅکله نه کوي دا کار کیدای شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کیدای شي یوه ډله د هیوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هیواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت پېژني عین خبره د چین هم ده تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې همدا کار کوه دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کمه ده یوه پروژه دوی عملی نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لخوا ترلاسه نه کړي تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکړه لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت ولري عواقب لري پایل ولري تر هغې مخته نه ځي
ډېر مننه مارج صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پېژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پېژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پېژندنې دپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې یوه لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دی په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ ګورئ دغه ټول مسایل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان حد اقل په دا وروستیو پنځوسو کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړل سي، هغه ټول د افغانستان په آرشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي. داسې نه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتی، اقتصادي، پوځي او نورو برخو کې لاستیک شوی و چې حتی د شوروي یا د روسیې د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي. همدغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاستیک شو چې هغه د امریکا ته ډېرې اجازه ورکولې چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي. ګوره دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما عرض وکړه نه کیږي چې له یوه هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسي له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ. دغه مخکې جنبات صاحب یادونه وکړله دغه د زمیر کابلوف یا شایګو راتګ سیمې ته افغانستان ته دا له ټوکو ډک نه و، ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکتل، له امنیتي ارګانونو سره وکتل. بیران هغه خبرې ترازو په آخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لاره خلاصه کی او هیواد به د آبادانی خواته لاړ شي.
کنه ډیر مننه شغلې ما ارج 15 دقیقې بحث مول ازادي رادیو وورید. نن مو په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د زیاتې دوه پاړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمانه و پخوانی ډیپلوماټ غوث جنباز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنون کوي اسلام الدین مارج. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره وورید.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلا بندا نوستا یما دشنو Boy. زور دے پشنو بنو پنا دے جل کے منوان در جا کیا دشنو بنو